خبرونه کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو. په دې بحث کې د اوکراین په جګړې او پر افغانستان اغیز سیلل کېږي. میلمانه هم مرتبلل شوی کوربه زموږ همکار احمد تکل دی. هیله ده چې دا بحث واوري. خو اوس په مکرې لاندو خبرونه ده. د طالبانو د حکومت ویان وایي په تصفوي عملیاتو کې 9 سړي تښتونکي 350 غله او د داعش ډلې شپږ غړي نیولې دي. د عملیات له څو ورځو راهیسې په کابل او څنګلورو ولایتونو کې پیل شوي دي. په کندوز کې یوه باوري سرچینه وایي چې په خان آباد ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د چاودنې په نتیجه کې دوه ماشومان وژل شوي دي. دغه سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي، نن ازادۍ راډیو ته وویل چاودنه پرون مازدیګر هغه وخت شوې چې ماشومانو د هوان په ناچاود مرمۍ لوبې کولې. په پیښه کې دوه نور ماشومان هم ټپیان دي چې ویل کېږي ټول د یوې کورنۍ غړي دي. په بادغیس کې د طالبانو چارواکي وایي چې روان میلادي کال چې دوه میاشتې کېږي په دغه ولایت کې په شری یا سرخکان د ماشومانو د اخته کېدو 325 پیښې ثبت شوي چې دا شمېرې د تیر کال پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي. تمه کېږي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغه پریکړه لیک د مسودې په اړه چې پر اوکراین د روسیې یرغل غندي اضطراري عمومي غونډه نن دوشنبه جوړه کړي. او نن پر اوکراین د روسیې د بریدونو 15مه ورځ ده. سره له دې چې پر روسیې نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي، خو لا هم د پلازمېنې کیف پر سر د درنې جګړې راپورونه ورکول کېږي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
25 دقیقې اونیز بحث ته موزه احمد تکل هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې یو ځل بیا د اوکراین د جګړې او پر افغانستان د دې کړکیچ پر اغیزو خبرې کوو. روسیه د پنجشنبه په ورځ سهار وختي پر اوکراین یرغل وکړ، خو د اوکراین دولتي ځواکونو او عامو خلکو د روسیې د پوځي اشغال پر وړاندې مقاومت پیل کړ چې تر اوسه روان دی. په دې ترڅ کې د اوکراین له بېلابېلو ښارونو ډېر خلک کډې کولو ته مجبوره شوي او د اروپا په دې سیمه کې د یو بشري بحران ویره رامنځته کړې ده. د روسیې یرغل د نړیوالو له سخت غبرګون سره مخامخ شو. تمه ده چې نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په عمومي اضطراري غونډه کې د هغه پریکړه لیک پر مسوده بحث وشي چې پر اوکراین د روسیې یرغل غندي. امنیت شورا پرون د دې غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې وه. په دې غونډه کې د 15 هیوادونو له ډلې 11 غو د امنیت شورا عمومي غونډې ته د دې پریکړه لیک د مسودې د وړاندې کولو په پلوي رایه ورکړه. روسیې دا مسوده تیره اونۍ ویټو یا رد کړې وه. اروپایي ټولنې هم تیر ماښام له خپلې خوا د یو لړ اقداماتو خبر ورکړ. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا فان دیر لین بیگا اعلان وکړ چې اروپایي ټولنه به د اوکراین وسلوالو ځواکونو ته د هوایی دفاع د سیستمونو د ټانک ضد وسلو مهماتو او د نورو پوځي تجهیزاتو د پیرلو لپاره میلیونونه یورو ولګوي. همداراز د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل د روسیې د هوایي شرکتونو د الوتنو پر مخ د دې ټولنې د هوایي حریم د بندولو پریکړه اعلان کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې اقداماتو په ځواب کې دفاع وزارت ته د اټومي مدافع د وسلو د تیارسۍ امر وکړ. روسیه د اوکراین د اشغال په خاطر د متحدو ایالاتونو، اروپایي ټولنې او برتانیا له بېساري اقتصادي بندیزونو سره هم مخامخ شوې ده. تر څو ورځو مخکې پورې موږ پر دې بحث کوو چې که روسیه پر اوکراین برید وکړي نو څه به کېږي، خو اوس چې روسیې دا برید کړی نو په 15 دقیقې اونیز بس کې پر دې خبرې کوو چې پر افغانستان سیمه او نړۍ د اوکراین د کړکیچ سیاسي او اقتصادي اغیز بڅوي. په دې بس کې زموږ میلمانه دي د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای او پخوانی افغان ډیپلومات او سیاسي شنونکی عزیز الدین معرج. خو مخکې له دې چې د خپرونې له میلمنو سره بحث پیل کړو، د اوکراین په جنوبي ښار ادیسه کې د افغانانو د ټولنې مشر محمد عثمان په مستقیمه اړیکه راسره دی او هلته د وروستي وضعیت په اړه ترې پوښتو. انجینیر صاحب عثمان، تاسو اوس چیرته یاست او په اوکراین کې په هغه ښار کې چې تاسو وایئ په ادیسه ښار کې هلته څه روان دي او په مجموع کې په اوکراین کې څه روان دي؟
مننه پښتانه نه ستاسو ستاسو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه هم دا اوس د یوکراین د سرحدي ښار رنیب ښار چې د اډیسه ولایت یو ښار ده او د رومانی دولت سره سرحد لري. د دې ښار په سرحد کې هم غواړم د خپل فامیل سره رومانی ته واوړم. د یوکراین سرحد نه تیر شوی یم، د رومانی ته نه یم داخل شوی، خو څو دقیقې بعد داخلیږم. حالات په اوکراین کې خورا زیات د تشویش او اندېښنې وړ دي. خلک په ویره کې دي، خلک په ډېر لوی مقدار کې په کډه کې وي، او په دغه سرحد کې چې ما سفر لرلو 3 کیلومتره د موټرونو نوبت وو، او په 4 ساعتونو کې پیاده نفرو ته نوبت رسېدو، او په 3 شپو کې د موټر کسانو ته نوبت رسېدلو. او په همدې ډول په بانکونو باندې نوبت ده، په تیلو باندې نوبت ده، په مغزو باندې نوبت ده. مغزونو کې اکثره خوراکي مواد خلاص شوي دي، او نظامي حالت هم ورځ په ورځ خرابېږي. او دغه ښارونو کې چې تاسو هم یادونه وکړه، کیف، خیرسون، خارکوف، همداسې جنجالي ولایتونه لکه دنیسک، لوګانسک، په دې کې خورا سخت جګړه روانه ده، تمامیار جګړه روانه ده.
انجینیر صاحب عثمان، افغانان چې تاسو ورسره په تماس کې یاست، او په دې ډله کې پخواني افغانان چې پخوا راغلي په اوکراین کې درسونه ویلي یا هلته میشت شوي دي، او هغه کسان چې په وروستیو شپږو اوو میاشتو کې یعنی په افغانستان کې د نظام له سقوط وروسته اوکراین ته راغلي دي، هغو سره تاسو په تماس کې یاست، د هغو وضعیت څنګه دی؟
بله، هو، زه د اډیسه افغانانو سره هم 4 ساعته په تماس کې یم. همداسې د اوکراین د نورو ښارونو د اجتماعي ټولنو د سازمانونو د مشرانو سره او د سفارت سره هم په تماس کې یم. همدا اوس څو دقیقې مخکې د سفیر صاحب منور سره مې صوتي اړیکه لرله، او د افغانستان سفارت په راس کې سفیر صاحب ولی منور هم د افغانانو سره همکاري کړې ده. یو زیات شمېر افغانان د کیف نه لوو ښار ته نقل کړي دي. همداسې د کیف او د خارکوف د اجتماعي سازمانونو مشرانو د افغانانو په انتقال کې مرسته کړې ده. همداسې مونږ ډېرو افغانانو سره زه وروستی افغان چې په لګر کې د شپږ څلوېښت افغانانو جملې نه وروستی ښځې چې انتقالېدې، زه خپله شخصا ورغلم او پیسې مې د لارې خرڅ مې ورکړو. همدا اوس هم یو افغان ما ته زنګ وهلی و چې د لارې پیسې نه لرلې، پیسې مو ورکړې، خپل زوی ته مې زنګ وهلو چې پیسې ورکړي. او افغانانو سره مونږ په اړیکه کې یو، زمونږ فعالین په اړیکه کې دي، یو بل ته لاس ورکوي. هغه افغانان چې په وروستیو څو میاشتو کې راغلي وو، د مهاجرت اسناد لري. دغه افغانان په سرحد کې پولینډ او رومانیا ته په ویاله ټنډه پرېږدي دي او مني.
مننه. یو پوښتنه بل هم له تاسو نه کوم، انجینیر صاحب عثمان، چې افغانان او نور خلک ولې له لویو ښارونو نه تښتي په مخ پر رومانیا، مخ په پولنډ او نورو هیوادونو؟ هلته د دوی شخصي ژوند ته، کورنیو ته له امنیتي نظره د روسي ځواکونو لخوا خطر متوجه دی؟
خبره غواړم دومره واضح کړم چې مستقیم خطر دوی ته نه ده متوجه، ځکه د افغانانو نوم او د افغانانو دریزه دلته د جنجال نقطه نه ده، بلکې خبره دا ده چې په جنگ کې راکټونه راځي، او هغه راکټونه کېدای شي د مقابل لوري نه وویستل شي، او هغه په ړند ډول په کور او په بل موقعیت باندې راولویږي او ډېر تلفات رامنځته کړي. او دا کار شوی د پکیف کې، همداسې طیاره ولویږي او هلیکوپټر ولویږي، نو دغه تلفات به رامنځته کوي. همدا ډول هغه ټنکرونه چې د کومې منطقې نه تیریږي، لکه پرون چې دا کار وشو، هغه چې ور واخلي، همدغسې دغه د تیلو پمپونه چې ور واخلي، دغه ډېر لوی خطرونه رامنځته کوي. همدا ډول اوکراین 5 اتومي بټۍ لري، خدای نخواسته که دغه ولګېږي، نو دغه به یو غټ لوی ناورین هم اوکراین هم ټولې اروپا ته رامنځته کړي.
ډېره زیاته مننه.
ټول په تشویش کې اچولی دي.
ډېره زیاته مننه. انجینیر صاحب محمد عثمان قدر منو اوریدونکو په 25 دقیقې اونیز بحث کې مو د اوکراین په جنوبی ښار اډیسا کې د افغانانو د ټولنې د مشر محمد عثمان خبرې اوریدې. اوس ورزو خپلو میلمنو ته راغلاست وایم. د خبرونې میلمنه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای او پخوانی افغان ډیپلوماټ او سیاسي شنونکی عزیز الدین معارج دی دواړو میلمنو ته راغلاست وایم. پوهن صاحب ساپای، تاسو څه فکر کوئ چې د اوکراین اشغال یا پر اوکراین د روسیې یرغل د افغانستان لپاره مستقیم عواقب د دې څه کېدای شي؟
ډېره مننه ان صاحب محترم د تاسو ته او ستاسو همکارانو ته او محترم معارج صاحب ته او ستاسو لار نه ټولو وطنوالو ته خپل احترامات سلامونه تقدیموم. دا چې جنگ د روسیې او د اوکراین جریان لري او یا دا چې یرغل پر اوکراین جریان لري او د افغانانو وضعیت به څرنګه اټکل کېږي، دا خو یو واضح خبره ده چې د هیوادونو ترمنځ جګړه کله چې شروع کېږي هغه کیدای شي چې دائما تر ختم د جګړې پورې صحنه په کنټرول د یو خوا کې نه وي. یعنی روسیه ادعا کوي چې موږ نظامي تاسیسات له منځه وړو چې اوکراین لري، چې هغه یې تقریبا له منځه وړي به وي، او ملکي نفوس هم دغه نه صدمه لیدلی شي. لکه څنګه چې زموږ تاسې د محصلینو د افغانانو نماینده په اوکراین کې تشریحات ورکړل او خپله هم مخ په رومانۍ روان و، نو دا خلک کډې ته مجبوروي چې په ډېرې عجلې سره کورونه پرېږدي او ځانونه او سرونه او ژوند ته خپل نجات ورکړي.
ساپی صاحب، مونږ پر دې باندې خبرې کوو چې د افغانستان لپاره په عمومي ډول د دې کړکېچ اغېزې څه کېدای شي.
افغانستان هغه دواړو خواوو سره چې کومې اړیکې درلودلې، هم د اوکراین سره او هم د روسیې سره، دا خدشهدار کېدای شي. افغانستان باید خپل موقف په دې حالت کې اعلان کړي چې دوی دې جګړې پلوي کوي یا په دې جګړه کې بې طرفه پاتې کېږي، او بیا نو بې طرفي په جګړه کې پاتې کېدل خپل حقوق او وجایب لري چې هغه باید د دواړو په مقابل کې، هم د روسیې په مقابل کې چمنای کړي او هم د اوکراینیانو په مقابل کې چې دفاع کوي، دوی باید خپل موقف اعلان کړي.
سپای صاحب، د افغانستان حکومت د طالبانو حکومت تقریبا خپل موقف اعلان کړی، دواړو خواو ته د زغم سپارښتنه کړې، او د هیڅ چا په پلوي دوی په خپلو بیانونو کې، رسمي بیانونو کې څه نه دی ویلي. سوال دا دی چې په مجموع کې به په نړیواله کچه د افغانستان لپاره د دې اغیز کله اقتصادي پلوه وي او کله سیاسي پلوه وي، دا به څه وي؟
صحیح خبره ده. هغه مرسته چې هم د سیاسي نقطې نظر نه د افغانستان د موضوع د حل لپاره او د تاثیراتو د کمولو لپاره د نړۍ د خوا یا غربي نړۍ د خوا یا اروپایانو د خوا یا د امریکې د خوا وضع شوي دي. هغه سپورټ د جنګ په موده کې روسیه دور همیشه نشي اداروله، ول چې په خپل جنگ په موافقت په فکر کې به وي. یعنی هغه مرستې د افغانستان د دې تکلیفونو چې وجود لري، هم د انساني او بشري مرستې، هغه هم قلت مومي، او هغه سیاسي توجه چې دلته د جګړې لپاره ختم وي او په رسمیت پېژندلو د طالبانو د نظام وي دلته په افغانستان کې، دغه هم مجهوله پاتې کېږي. فعالیتونه ورته ډېر سرعت نشي نیولی، ولې چې د جګړې مهارول او دا نه پرېښودل دی جبهه بللي جګړې ته لاړ نه شي، دا جهانیانو ته اولیت لري. نظر دی یو هیواد یا زمونږ د هیواد موقف ته.
مننه ساپای صاحب. مارج صاحب، ستاسو په نظر، البته مخکې ښاغلي ساپی یادونه وکړه چې افغانستان ته به د نړیوالو پاملرنه د دې جګړې له پراخېدو سره کمه شي، فکر کوئ چې کمیږي؟ د افغانستان اهمیت ورځ په ورځ د نړیوالو لپاره راټیټیږي د اوکراین د جګړې له پیل سره؟
مننه. زم تاسو ته، تاسو ته، ریکام کرام ته، او ګران مشر استاد ډاکټر صاحب پوهان صافي صاحب ته زړه کوم وړاندې کوم او همداسې اوریدونکو ته په اوسني حالات کې خو څنګه چې پوهان صاحب واضح کړه دا خبره بحران راغلی ده په سیمه کې او د افغانانو هم هلته کړي دي او د نړیوالو فکر او پام هم د اوکراین خواته ډېر زیات ده ځکه هغه مهمه مسله ده اقتصادي چارو کې او د سیاسي شناخت افغانستان کې دغه مسله اوس په حال ځندلې ده یعنې هغه فعالیتونه چې وو او په بل په منفي جهت کې که موږ وګورو د افغانستان اوسنی دولت طالبان حاکم دي دوی بهرنۍ پالیسي نه لري او نه داسې قوي سیاست لري چې مثلا وکړی شي او نه داسې وړتیا په دې اوسني حالت کې لیدل کېږي چې دوی وکړی چې دغه بحران نه د حالت نه په خپل د منافع باندې ګټه پورته کړي ځکه اکثر ملتونه معمولا په بحراني حالاتو کې امتیازات اخلي خپلې پالیسیان ته لري چې بهرني سیاستونه لري کولای شي دا کار وکړي متاسفانه موږ نه شو کوي برعکس کدای شي د حالت کې موږ قرباني هم ورکو په دې سره د شرق او د غرب مسله ده امریکا هڅه کوي چې مثلا تهدید بیا هم روسیې ته جوړ کړي یعنی کدل چې هغه بلته او بعض توریستي دله ته په لکه دایشان او القاعده او بعض مسایل راوړي مرکزی اساسات خطر جو کې انصار الله دله ته د عبد الله نوري دله ته
یعنی تاسو وایي چې د یو انتقامي اقداماتو په ترڅ کې په منځنۍ آسیا او د روسیې په جنوب کې تروریستي ډلې فعال شي او پراخ شي دغه فعالیت
بالکل دغه د اوکراین جګړه چې پیل شوې ده د انتقام د سوریې باندې پیل شوې ده ځکه امریکا غوښتل قطر نه تر عراق ته او په پلان جوړ کړي او ماسوی باسي د سوریې نه مدیترانې ته چې اروپا ته سپلای وکړي په اسلام باندې هغه هوټل دا ورسي نو سخلین دوام د روسیې او اوس نو نارت ستریم 1 نارت ستریم 2 په پلان مې په جرمني د تطل دغه یو مشکل جوړې ده سوریه کې پرې نه کوم مثلا روسیې
ظاهرا د اوکراین د جګړې علت د روسیې لخوا لک تر لګه د ختیځ پر لور د ناتو د نفوس پراخیدل بلل شوی دی نه مثلا منځنۍ ختیځ یا د نور مسایل چې تاسو یاد کړل
دوی خو د بغوای بنیاد ته لار سو نشه ما حالت ده که په سوریه کې د مداخله نو کړه غو نن انتقام ده چې دا کارونه بل کې در مثلا اوکراین باندې روان لم ساو چې لا سي تادي اروپا ته نو تو دې مسایل ته
په هر صورت ماره سه هغه تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو ښه فرصت دی د دې لپاره چې طالبان له دې بحران نه استفاده وکړي هغه ګټه چې طالبان له دې فرصت نه اخیستای شي هغه به کوم فرصتونه وي
همدغه مسله به ویل ځکه پوتین او روسیا هم بې تفاوته بیا نه پاتې کېږي امریکا مقابل کې او تهدید جوړوي چې زم راځم ګرم اوبو ته مسله هغه سیمې چې امریکا خپل حریم فکر کوي لکه پاکستان او هند خوا دا خوا بیا هم بیا ترانزیت لري افغانستان ته نو که چېرې افغانستان وکړی شي متوازن سیاست نه ګټه واخلي د افغانستان دغه منفي مسایل ته موږ ګورو تک مثبت بیا دا ده که کله دوه اربابان خپل منځ سره جوړ دي قان ته څوک غوره پام نه کوي مانه که چیر دې سره مخالفي په هر یو دقیق نازي نو په دغه وخت کې کومه د سیاست ټول لري توازن سیاست یا له هر یو نه ګټه پورته کو دی اوس کر پکړ دی موږ کوي سم اصلا روسیه ته پلاي او ولي ګټ نه امر کوله کړه د پاکستان مشر عمران خان دا چې ورغل خپل داډ اتنه نه ورک په امتیازات د پر ورغ دی موږ کوي سم سیاست وکړي سم نر مونته ضرورت لري وګوره کوي چې د موږ لار نه امریکا ته تدې جوړ ته موږ امتیاز ځکی او یا کوي چې امریکا نه به موږ امتیاز واخلو متاسفانه مولا چې موږ دا سیاست نه لرو موږ د دې لپاره چې روسیا له امریکا نه انتقام اخلي لابراتوار موږ او امریکا سل په سل ته ډله تپل را لیږي ام چین ته تدې جوړي ام ایران ته جوړي ام روسیې ته تدې جوړي متاسفانه دا مشکلات بل ته موږ راځي
مننه ماره صاحب په هان صاحب سپای فکر کوي چې افغانستان یا د طالبانو حکومت که هڅه وکړي چې د روسیې له بلاک سره نږدې شي په دې کې به ګټه وي او کدا چې خپل د ناپیل توپ موقف وساتي او کدا چې له لویدي سره ځان نږدې کړي په کوم یو کې د افغانستان ډیره ګټه ده
کولای شي د افغانستان اسلامي امارات مشران داسې یو موقف په افغانستان کې غوره کړي چنه د امریکای سل پسلو کې پلاویو کې په دې جګړه کې او نه دروچه او لکه څنګه چې یو نیکوانه نظر اوس څرګند کړي چې غواړو چې دوی خپل مشکلات د خبرو د لارې نه حل کړي او د باندې ټینګ ودرېږي بي طرفي په جګړه کې اختیارول هم شرایط لري او هم د شرایطو ساتل غواړي او هم د خپل بې طرفي د اعلان کولو نه وروسته د هغې تقویه غواړي. که یو هیواد د دوه هیوادو د جګړې په منځ کې بې طرفي اختیاروي مګر د بې طرفي نه خپل دفاع نشي کولی، په طور د مثال که امریکا قهرن جبران رانونه وجود افغانستان د هوایی قلمرو له استفاده وکړي، باید چې دومره قوي اوسي د اسلامي امارات او چې دوی جنګي الوتکې چې دوی اجازه رانوتلي دوی وپرځوي. که دا ونشي کولی نو بیا مجبور دی هغه مملکت بل چې د امریکا د قهر لاندې قرار لري و افغانستان حاکمیت ته هم نظر ونه کړي او خپلې حملې د دې لارې نه د دښمن مقابل کې پرمخ بوځي. نو فکر کوم چې لومړی وظیفه د اسلامي امارات به همدایي د دې دواړو هیوادو جګړو کې مخکې دی چې جنګ وسیع شي، جهادي جنګ شي، چې دوی خپل ځان دننه په ملي سویه باندې قوي کړي، د خپل د خلکو سپورټ په مجلس کېږي، په یوځای کېدو کېږي، په اعلانولو کېږي، دا حاصل کړي چې دوی ورته مخالفین خصوصا وایي چې ملي مشروعیت نه لري، د دې کس تلاشو کې ځان قوي کړي، بیا نو خارجي اړیکو کې کولی شي خپل بې طرفي هم وساتي.
بله، او مارج صاحب، اوس مهال افغانستان سره زیات اقتصادي مرستې چې په اوسني حالت کې افغانستان زیات ضرورت هم ورته لري، دا اکثرا لویدیز هیوادونه کوي. که په صورت کې لکه تاسو چې سپارښتنه کوي که د افغانستان حکومت له روسیې سره نږدې شي، دغه نړیوالې مرستې به پې ونه درېږي؟
که چیرې روسیې سره نږدې شي، خپل روسیه هم کېدای شي افغانستان سره، چین هم کولی شي مرستې ورسره وکړي، او اوس هم نړیوال دغه پیمانه چې مرستې افغانستان ته ضرورت یې نه کوي ډېرې زیاتې، منتها هغه مرستې چې کېږي هغه نه درېږي. ځینې سترې چیریتي یا مثلا د تور ته وایي دغه د مرستو موسسې چې په دنیا کې دي، دوی پالیسي هم داد او بودیجه په دې اکمن لري، ځکه هغوی سره هم دغه دنیا کې نور هیوادونو سره مرسته کوي.
تر اوسه پورې هغه مرستې چې چین اعلان کړي یوازې 1.5 میلیون ډالر داسې یو شی و، په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو له لارې همدې لویدیځو هیوادونو 200 میلیون ډالر مرسته تر اوسه پورې رالېږلې ده افغانستان ته، او نور مرستې هم را روانې دي. نو څنګه مقایسه کوي دا دواړه تاسو؟
منظور مې دا ده چې په نړۍ کې چې دا بعضې موسسات دي یا چریتي ادارې دي چې مرستې کوي، دوی اوازي او سیمه کې تشخیصوي چې هلته ضرورت ده، لکه افغانستان کې ضرورت د پالیسۍ له مخې هغوی مجبور هم دي چې دا مرستې وکړي، بیا دوی د هغه دنیا د بودیجه چې ورکول کېږي هغه بیا پې درېږي، هغوی خپل پروګرام مخې ته بیا که پر حالت مندي. یعنی په دغه وخت کې موږ کوو که سو یو سیاست به جوړ کړو له روسیې او چین سره، د دوی مرستې هم که موږ سره زیاتې شي دا موږ په ګټه باندې ده، او معمولا موږ ته ډېره زیاته تاوان چې په سیمه کې کړی ده غرب موږ ته کړی ده، غرب موږ سره همیشه جګړې کړي دي، موږ سره هغه کومه د موږ خاوره قیچي کړې ده، بدبختي موږ ته راوستلې ده، مګر موږ سره روسیې یا چین دې هوادو سره چې کله موږ لیدل شوي موږ سره په رښتینې باندې مرسته کومکونه کړي دي. دلته که اوس موږ یو سیاست وکړو چې نه غرب خفه کړو نه مثلا چین روسیه، د موږ معدنو ته د موږ ترانزیت لارو ته د موږ ګاونډیتوب د سیمه په لحاظ باندې دوی موږ ته ضرورت هم لري، له دغو ضرورتونه موږ ته امتیاز که موږ استفاده وکړی سو، یعنی بیا په هغه وخت کې موږ کېدای سو آباد سو. منتها که موږ دا رقم سیاست ولرو چې پالیسي معلومه نه وي دقیقه، نه د غرب سو نه د شرق سو، بیا په دغه حالت پاتې کېږو، لابراتوار به یو، هر څوک برازیل ته به خپل انتقام به اخلي، امریکا به برازیل روسیې سره مشکلات افغانستان کې جوړ، روسیه هم به سره د غرب سره نښلي مشکل په افغانستان کې، یعنی په دې کې ایران او چین دین به تفاوت نه پاتې کېږي، لکه دا څلوېښت کاله جګړه او دا حالت به دوام لري.
بله، مننه سپای صاحب. ستاسو په نظر افغانستان که د یو بلاک خواته او په خاص ډول لکه څنګه چې مارش صاحب وایي د ختیځ د بلاک خواته ورنږدې شي یا تمایل وښیي، په داسې حال کې چې د هغو لخوا تر اوسه پورې هیڅ ډول بشري مرستې هم نه دي شوي له افغانستان سره، په دې کې به د افغانستان ګټه وي که په ناپیلتوب کې؟
زه خو فکر کوم چې که بیا وایم همدا چې دا ناپیلتوب اعلانول د طالبانو هم په جګړه کې د دوو قوتو مشرو قوتو د جهان چې سوپر پاور دي، دې معنا نه لري چې دوی به بیا د یو خوانه هم مرستې نه اخلي. چین قراردادونه لري دلته په افغانستان کې مرستو پیمانونه لري هغه باید چې دوی پر مخ بوزي او کدوی خپله پالیسي همغه مثبته بېطرفي وي چې د هېڅ هېواد په ګټه دوی موقف نه نیسي نو بیا بهتره ده چې دا نږدې هېوادونه چې هم روسیه ده هم چین ده د شرقي بلاک پخواني هېوادونه دي دو سره خپل اړیکې نه یوازې وساتي بلکې قوي کړي مګر دومره تمه د جګړه په وخت کې نه کېږي چې روسیې نه اوس مونږ دومره مرستې توقع ولرو چې تر اوسه یا کمې کړي یا نه دي کړي یا سر یو څه سر خوځولی چې اوکراین سره په جګړه کې او مونږ دښمن ورته نکویش نه کوو یا غربي هېوادو ته څه ونهشو ویلی څه ونه وایو او دوی نه د مرستې توقعګا هم ولرو او همدارنګه اروپایي هېوادونه دي لکه څنګه چې معرض صاحب وفرمایل هغه نړیوالې مؤسسې که د بشر مؤسسې دي که د اسرابیاشي دي که د سازمان د حرف بین المللي دي هغه ټول د نړیوالو پرنسپونو تدبیق په افغانستان کې هم د جګړه مارو خواره هم غواړي او خپله د افغانستان د خلکو امارت نه هم غواړي نو غربي نړۍ په دې وخت کې مونږ ورسره ځان نه شو نږدې کولی ولې چې د عبارت د تاسیسېدونه را په دې خوا ته دوهم ځلي غربي نړۍ مخ اړولی او تر اوسه مونږ ته زیانونه رسولي د ګټو پر ځای که دوی خپل روش د افغانستان سره اصلاح کړي نو مونږ به دواړو خواو ته پوزیټیو شو مثبت اوسو مګر تله به هم درنه خپل شرقي سوپر پاور وسره وي.
مننه. یو ورستی پښتنه په دې خاطر چې د خبرونې وخت مخ په خلاصېدو دی یو سوال تاسو دواړو ښاغلو ته زه وړاندې کوم. آیا د اوکراین جګړه به په نړۍ کې د یو نوي نظم یا نویو جوړښتونو باعث شي؟ په دې کې به د افغانستان ونډه څه وي؟ لومړی تاسو مارج صاحب یوه دقیقه لطفا او ورپسې ساپای صاحب تاسو.
بلکل د خدا وایم چې په دنیا کې دا تغییر اولی چې اوس بیرته دنیا دوه بلاکه کېږي، یعنی روسیې خپل طاقت خپل دریز او خپل ځایګاه په نړیواله کچه باندې تثبیته کړله، اما افغانستان فلحال تر هغه چې خپل افغانان طالبان یو معیاري او ستاندرد حکومت جوړ نه کړي او ملي مشروعیت وانخلي قانوني مشروعیت پیدا نه کړي و د افغانستان ته به د افغانستان به ونه شي که چې کومه ګټه پورته کړی شي له دغه حالت نه.
مارس صاحب اوبخې مخکې له دې چې ساپیای صاحب دې سوال ته ځواب ووایي، د روسیې اقدامات په اوکراین کې تقریبا د ټولو نړیوالو لخوا سخت غندل شوي دي، څنګه تاسو فکر کوئ چې روسیې خپل ځای پیدا کړ؟
یعنی روسیې خپل طاقت وښوده. پخوا داسې فکر کېده چې په دنیا کې فنا یوازې امریکا ده او غرب ده او هر څه کولی شي، طاقت سوپر طاقت به دی، نن سبا یو تعدید ورته جوړ شو چې نه دلته روسیه موجوده ده، د روسیې په حریم کې بغرض نه کاته دوی اختار هم کوي چې ناتو د بیرته 1991 کال ته لاړه شي، یعنی هغه هېوادونه چې د پخوا د وارساب سره غړیتوب یې درلودل هغه به بیرته پرېږدي، او نور هم چې اختار ورکړي چې هغه سیمې چې پخوا د وارساب سره په 1955 کال کې دا پیمان جوړ شوی و هغه سیمې مداخله بد ونه کړي، یعنی د خپل اختار دنیا کې
لوی غټ تغییر او لوی انقلاب. مننه. مارسب لتاسونه ساپای صاحب ستاسو نظر د نوی نظم نوی نړیوال نظم
په اړه وایم چې په دې وخت کې د نړۍ وضع دومره د دوهمې جهانی جګړې د شروع نه تغییر کړی دی چې هغه ورځې اوس نه دي چې هیټلر اعلان وکړي او هېوادونه ورسره ودرېږي او د جهان حکومت هغوی ته په لاس کې ورکړي او خلکو څه ودرېږي. اوس نړۍ ټوله هوښیاره شوې ده. روسیې پوتین یو کال مخکې اعلان کړی و چې مجبور یو چې مونږ دوهم قطبي کېدلو ته بیا جهان څه وکړو، نو که دا شی عملي کېدل یو د دې لپاره دی جګړو ته دوام ورکوي د خپلې جغرافیې نه د باندې هم واضح خبره ده چې جهاني قطبندګان دې په مقابل کې جوړیږي چې په هغو کې به بیا دا واړه هېوادونه لکه مونږ چې په منطقه کې یو یا نورو منطقو د اروپایي او امریکایي کې هم دي، دا به سره خپل هغه طرف معلوموي او یا به بېطرفۍ غوره کوي چې هېڅ شی تر هغو پورې ترلاسه نه راځي، مګر جهاني اداره به دې 15 قدرتو په واسطه تنظیمېږي.
ډېره زیاته مننه. 15 دقیقې اونیز واسکې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر سپای او پخوانی افغان ډیپلومات او سیاسي شنونکی عزیز الدین معرج و چې د اوکراین د جګړې او پر افغانستان او سیمه د دې جګړې د اغیزو په اړه خبرې کولې. تر بیا د خدای پامان.